غواړي وه او که چیرې نړیوال په دغه برخه کې توجه کوي یا طالب مشرانو ته وایي او یا هم مثلا د اخطار په بڼه څه ورسره کوي، نو زما په نظر چې ښه به وي چې نجونې وکولی شي چې په سم ډول باندې بیرته خپل عادي ژوند ته مخ راوړوي.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر افغانستان ته د لا زیاتو مجرمانو د لیږلو لپاره د هڅو د زیاتوالي خبر ورکړی. نانسی فایزر دا موضوع یو ورځ وروسته له هغه راپور تکړه چې یو افغان کډوال په چارو د یو وژونکي برید په تړاو ونیول شو. د اغلی فایزر وروستیو څرګندونو په دې هیواد کې د افغان کډوالو او د کډوالۍ چارو د فعالانو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړې دي. نور جزئیات سنا کاکړ وړاندې کوي.
مستله دی چې افغان کډوال د چړې په گزارونو دوه کسان ووژل ونیول شو. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر وای هغه افغانستان ته د نورو مجرمینو د لیږلو لپاره هڅه کوي. میرمن فایزر د پنځشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د لومړي ځل لپاره جدي مجرمین بیرته افغانستان ته شړلي. نوموړي زیاته کړه چې غواړي په واضح ډول ووایي چې په شدت سره کار کوي څو نور مجرمین هم افغانستان ته ستانه کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې د دوبلین پر مقرراتو نیوکه وکړه او ویل چې دوی یو ځل بیا ولیدل چې دغه سیستم نور کار نه کوي. د دوبلین د قانون له مخې که یو څوک د اروپایي اتحادیې او هیواد ته د کډوال په توګه ننوځي، دا قانون ټاکي چې کوم هیواد د هغه د پناه غوښتنې د پروسس کولو مسؤلیت لري. د جرمني حکومت دغه تون غبرګون وروسته له هغه راپورته شو چې د یو دوه کلن ماشوم په ګډون دوه تنه په یوه برید کې چې ویل کېږي د یوه افغان لخوا ترسره شوی و د چړو په ګزارونو ووژل شول. د جرمني د کورنیو چارو وزیر دغه دریز د هغه افغانانو اندېښنې راپارولې دي چې د دوبلین د قانون پر اساس او یا له قاچاقي لارې جرمني ته تللي. په جرمني کې یوې افغان کډوالې منیرې حسیني چې و میاشتې مخکې له خپلې کورنۍ سره له ایتالیا څخه جرمني ته راغلې، ازادي راډیو ته وویل
دیدی په تمام چې دوبلین می پای ته ورسیږي او کیس می پروسس شي، خو له بده مرغه د یو شمېر ستونزو له امله چې افغانانو رامنځته کړي، سره له دې چې جرم یو شخصي عمل دی خو باید یوه ټولنه یې قیمت پرې کړي. که څه هم دا هیواد حق لري چې دوبلیني کسان ستانه کړي، خو دوی باید یوازې د جرمونو عملیې نوشړي.
یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومي په راپور کې خپور شي او شپږ میاشتې وړاندې له اسپانیا څخه جرمني ته کډوال شوی هم ورته اندېښنه لري.
مونږ هم له هغو کسانو څخه یو چې تیر کال د دوبلین قانون د مخې جرمني ته راغلي وو او د دې هیواد حکومت پریکړه کړې چې هغه کسانو سره به جدي چلند وکړي چې دوبلین لري. مونږ ډېر اندېښمن یو او د جرمني له حکومته غواړو چې ټولو ته په یوه سترګه ونه ګوري. هغه چې په رښتیا مجرم دي هغوی دې وپېژني، خو هغه کسان چې وړ دي هغوی سره دې له زغم څخه کار واخلي.
د کډوالۍ برخې فعالان هم د هغو افغان کډوالو وضعیت چې په دې هیواد کې د خپلو پناه غوښتنې دوسیې د څېړلو په حال کې دي د اندېښنې وړ بولي. په جرمني کې د کډوالۍ چارو سلاکار علي رضا کریمی ازادي راډیو ته وویل
په جرمني کې د افغان کډوال لخوا ترسره شوی برید د دې لامل شوی چې د کډوالو پر سیاستونو فشار زیات شي او د دې هیواد دولت ښایي سخت دریس قوانین خپل کړي او د رد شویو کډوالو شړل زیات کړي چې دا امکان لري د هغه زرګونه کډوالو دوسیو باندې بد اغېز وکړي چې دوبلین لري او په دې هیواد کې په یو ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي.
ښاغلی کریمی د جرمني پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو د اخراج په برخه کې د روڼتیا په پام کې ولري. جرمني رسنیو په خپلو راپورونو کې دا بریدګر اسلام پال او ترهګر بللی او ویلي دي چې دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 22مه د جرمني د شفانبورګ ښار په یوه وړکتون کې رامنځته شوه. د دې پیښې انګېزه لا نه ده څرګنده شوې. د راپورونو له مخې شکمن کس درې کاله وړاندې د بلغاریا له لارې جرمني ته راغلی و. هغه د مخدره توکو د درلودو په تور په جرمني کې د زندان مخینه هم لري. تر دې مخکې د تیر کال په جون میاشت کې د جرمني په منهایم کې یو افغان کډوال د چاقو په برید کې یو پولیس ووژه. د جرمني حکومت مخکې ویلي و چې په تیر یو کال کې له جرمني څخه له 1300 څخه زیات افغان کډوال ایستلي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعت.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چاری پدیخ پرونه کی با په فرهنگی چارو کې د مدني ټولنو د مؤثریت پاړه واوري. د شعر نقد لرو. منلې شاعره پروین ملال د شعر پاړه وای.
لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ته تخیل دی، بیا حالت فخیش دی، بیا استفاده او یو حادثه ده.
شعر هم لرو.
زما وطن از او ته دواړه یو رنگ ستا هم وخت څومره سپیره دی په گردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلی دی له پښو مې ازغې وتی.
کیسه مو هم دا پلان نه هیره او د خبرونې پورستوي کې به په افغان ټولنه کې د یو دود پاړه واوري.
د خزې یا د میرمنې یا هم د لور نوم اخیسته به ته ډېر زیات شرم ښکاري ار ښکاري.
مدني ټولنې په خپلواک ډول فعالیت کوي. دا بنسټونه له حکومتونو او خصوصي سکتورونو سره تړاو نه لري او یو ډول اخیسمنې هڅې د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې لپاره وي. فعال مدني بنسټونه د فرهنګي میراثونو ساتنه کوي. دوی تاریخي ځایونه او لرغوني آثار څاري. په 1900 او 1900 کلونو کې د هوا ککړتیا د هند تاج محل ته ګواښ پیش کړ. د دې مهمې تاریخي آبدې سپین مرمر د هوا له خرابېدو سره خړ رنګ شوي وو. په دې وخت کې مدني ټولنې د هند پر حکومت فشار راوست چې د هوا د ککړتیا لپاره جدي ګامونه واخلي. همغه و چې په 1900 کال کې د هند سترې محکمې پریکړه وکړه چې د تاج محل شاوخوا صنعتي فعالیتونه محدود شي. د ایټالیا په پلازمېنه روم کې مدني ټولنې د تاریخي ځایونو په ساتنه او حتی رغونه کې مرسته کوي. په ځینو هېوادونو کې لکه افریقایي هېوادونو کې مدني ټولنې د شفاهي کلتورونو د ساتنې لپاره په تیرو 20 کلونو کې مؤثر ګامونه اخیستي دي. دوی د خلکو په زړونو کې پرتې سندرې او کیسې راغونډې کړې دي او د کتابونو په شکل یې خپاره کړې دي. په نړۍ کې ځینې مدني ټولنې د هنرمندانو او لیکوالو ملاتړ کوي. د هغوی د آثارو لپاره نندارتونونه جوړوي. په افغانستان کې ادبي بهیرونه په حقیقت کې مدني ټولنې دي. دا ټولنې که څه هم د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې په ځینو ولایتونو کې محدودې شوې دي خو لا هم فعال دي او همدا فعالیتونه د دې سبب شوي دي چې کتابونه چاپ شي او د چاپ صنعت په ټپه ونه درېږي. په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د دوی په سازماني یا ډله ییزو فعالیتونو بندیزونه لګول شوي دي. د طالبانو عدلي وزارت په تیرو 3 کلونو کې کوم مدني بنسټ ته د فعالیت جواز نه دی ورکړی خو سلګونه صنفي اتحادي او خیریه بنسټونه ثبت کړي دي. اسدالله الدین راپور لري.
له بده مرغه دا موږ په زغر د ویده شو د اوسني حاکمانو له طرفه مدني فعالیت او ازادي بیان کاملا مسدود شوي دي.
سید احسان سادات په افغانستان کې د پګوتو شمیر پاته مدني فعالانو له ډلې دی چې وایي هیڅ ډول ډله ییز مدني فعالیت نشي کولای. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دای او پات نور فعالان در راټولېدو او مدني حرکتونو قانوني اجازه نه لري او په خبره یې دا کار د هیواد په زیان دی.
موږ په خو مدني فعالیتونه کول اوس د ځان د ډارې نشو کولای. په حال د دې چې مدني فعالیت ازادي بیان د هیواد په جوړولو کې د ټولنې په جوړولو کې د ملت په جوړولو کې د تعلیم او تحصیل زمينه جوړولو کې خاص ونډه لري. په یو هیواد کې چې مدني فعالیت ازادي د بیان نه وي هغه هیواد نه جوړیږي، هغه ټولنه نه جوړیږي، اغه پرمختګ نشي کولای.
مدني ټولنه یا سیول سوسایټي د ولسواکو ټولنو او هیوادونو یو اصل دی. مدني ټولنه ګڼ شمیر تعریفونه لري خو په ساده ټکو دا ټولنه د حکومت او خلکو ترمنځ یو منځګړی بنسټ دی چې له سولې زولارو د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
سرپرست حکومت عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول مدني ټولنې او احزاب نور رسمیت نه لري.
دا په کابل کې د سولې او ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده دی چې لڅ باندې یوې لسیزې راهیسې د ځوانانو حقونو ته کار کوي. نوموړی وایي په انفرادي ډول پر رسنیو او لیکنو کې مدني فعالیت کوي خو په وینا یې د ډلهیز یا سازمانی فعالیت لپاره له قانوني او حقوقي تشه سره مخامخ دی. ښاغلی امیرزاده وایي د طالبانو په حکومت کې د مدني فعالیتونو لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نه دی مشخص شوی، نو ځکه دوی هم ډلهیزو فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي.
زه چې اوس په افغانستان کې حضور لرم، ما د خواهی اډوکسی فقط فردی دی چې مطبوعات کې ګډون کوم، خپل غږ پورته کوم، خصوصا د ښځو تعلیم پرتبات، د ځوانانو د حقونو پرتبات، د اساسي قانون پرتبات. نور فقط دغه لاره مې غوره کړې چې فقط مطبوعات کې خبرې کوم، لیکنې کوم او دغه مسایل. په جمعي لحاظ باندې، په سلماني لحاظ باندې دا نو اجازه نشته، ځکه چې قانوني خلا دلته رامنځته شوی دی او دا د عدلي وزارت د حکم سره سم ټول ملغا دی.
د ځوانانو ترڅنګ یو شمیر فعال میرمنې هم دا مهال افغانستان کې په انفرادي ډول مدني هڅې کوي. مدني فعاله مستوره سیلاب وایي په تیر جمهوري نظام کې د دفاع مشخص ادرسونه لکه د بشري حقونو کمیسیون او د ښځو چارو وزارت درلودل، خو په خبره یې اوس هیڅ کورنۍ او ان نړیوال سازمان غږ نه اوري.
مونږ خپل غږ پورته کړی، متاسفانه چې نه د داخلي ادرسونه دې تلبای کول کیږي او نه هم بین المللي ټولنې څوغوی په مختلفو بخشو کې کار او فعالیت کوي. الته چې و مونږ ډیر واضح خبرې کولای شوی، زمونږ ادرسونه معلوم و، مونږ سي چا سره به مخامخ کېدل، حد اقل ک 100% به هغه خبره نه منل کېدل، هغه د مونږ حق به نه راکول کېده، حد اقل 50% مونږ ته یعنی د مونږ هغه خبرو ته غوږ نیو.
په کور دننه د مدني بنسټونو د همدې وضعیت له کبله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په جلاوطنۍ کې یو شمېر ټولنې رامنځته شوې او وخت نا وخت د ځوانانو او ښځو د حقونو د دفاع په خاطر غونډې کوي او د طالبانو د حکومت یو شمېر محدودوونکي تګلارې غندي. سید حامد په ترکیه کې د افغان ځوانانو یو ټولنه لري. نوموړی ادعا کوي چې ځوانانو ته د کار په خاطر طالبانو افغانستان ته پرتګ بندیز لګولی یا یې ممنوع الدخول کړی دی. که څه هم په کور دننه یو شمېر افغان فعالان د بهر میشتو فعالانو کار ډیر ګټور نه بولي او وایي هغوی اصلي واقعیتونه نشي درکولی، خو سید حامد وایي ترکیه کې افغان ځوانانو ته کار لاسته راوړنې لري.
افغانان چې د هیواد نه بهر دي دلته ټولنې لري، دغه ټولنې د افغانستان لپاره ډیر مؤثر کار کوي او د ډیرو خلکو او د ډیرو افغانانو چې له هیواد نه بهر دي دغه ورته ستونزه مشکلات او حل کوي. اساسي موضوع دا چې دلته شخصا منګه د زمنګه کوم هغه چې د دفتر دلته منګه د خپل د افغانانو جنازې لګل دي خپل وطن ته، او هغه کوم کسان چې دلته راځي نیوي هغه ته د کور زمينه، د خوراک، د لباس، د پوشاک، د هر نوع همکاري چې دلته یو فامیل ته اړتیا وي منګه دغه ورته لخر ان شاء الله مرسته ورسره کوو او مرسته ان شاء الله ورسره کړی ده. خو اساسي موضوع دا ده چې طالبان حکومت چې هر څه وکړي، هر څه کارو کې زحمت وباسي، بدبختانه چې د دوی لپاره یو کم مهم کار نه دی.
هڅه مو وکړه چې د طالبانو د عدلي وزارت له مسؤلانو سره خبرې وکړو چې له هغوی د مدني ټولنو د فعالیت په اړه وپوښتو. د دوی د رسنیو د برخې کارکوونکو که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو وی ویل چې د دغو ټولنو په اړه معلومات د عدلي وزارت پر وی پاڼه شته. په عدلي وزارت کې نږدې 4500 بنسټونه او ټولنې ثبت دي چې ټولو ته یې د پخواني جمهوري نظام پر مهال جوازونه ورکړل شوي دي. په دغو بنسټونو کې له ډېر کم شمیر سره یې مدني مختاړي لیکل شوي، خو معلومه نه ده چې دا مهال چیرته، څه ډول او څنګه فعالیت کوي. د طالبانو عدلي وزارت بیا په درېنیمو کلونو کې 238 خیریه بنسټونو او لسګونه صنفي اتحادیو ته د فعالیت جواز ورکړی دی. دغه صنفي اتحادیې هم وایي چې د دولت او نړیوالو بنسټونو هیڅ ډول ملاتړ ورسره نشته. په دوی کې یوه هم د افغانستان د خواریکښو او مزدورانو سراسري ټولنه ده چې په 1990 کال کې رامنځته شوې ده. د دغې ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ټولنه یې دا مهال تر هر بل وخته زیات له اقتصادي ستونزو سره مخامخه ده.
جدي توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITUC څخه هم دا ده چې د افغانستان کارګران د ټولو ستونزو ښکار هم دوی دي. ټولې ستونزې او ناخوالو ډېره ضربه همدې قشر ته ورکړی ده، او په اوسني وخت کې هغه څه چې تر اوسه پورې شوي دي هغه زموږ نه په خپلو امکاناتو شوي دي، نه په تیرو وختونو کې او نه په اوسني وخت کې. هغه څه چې لازم وو مونږ ته توجه نه ده شوي، او په اوسني وخت کې زمونگا ستونزی لاسی واشوی دی او لا پا بد اقتصادی وضعیت که قرار لرو.
د سنفی اتحادیو ترسنگ د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر ټولنې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ورته جوازونه ورکړي دي، خو دغه ټولنې هم په خپلو فعالیتونو کې آزاد نه دي او وایي د طالبانو مسؤلان یې وخت نا وخت په چارو کې لاسوهنه کوي. مدني فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تیر په څیر د دوی ډله ییزو او سازماني فعالیتونو ته اجازه ورکړي او دوی دې د عدالت غوښتنه چارو ته خلاص لاس پرېږدي. خو دا چې د طالبانو حکومت به د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره څه وکړي او کنه، په دې اړه د عدلیې وزارت دریځ ډېر روښانه نه برېښي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
د شعر نقد مخه کوو. د شعر پاړه د منلې شاعري پروین ملال نظر ته سره شریکو. د دوی لومړی شعر ټولګه د اوښکو تصویر په نوم لننه و دېرش کلونه مخکې په کابل کې چاپ شوه. بیا یې د تبجن سپوږمۍ په نوم شعري ټولګه په پېښور کې خپره کړه. سپوږمۍ په ځنګلزار کې هم د دوی د شعر یوه مجموعه ده. وروسته یې دا درې ټولګې له څه زیاتونو سره د خزان طلایي پاڼې په نوم خپرې کړې او په کوټه کې هم یوه شعري مجموعه نشر کړه. خو کال مخکې د وړانګې وړانګې مې باهو په نوم شعري کلیات په سلګونو مخونو کې یو ځای خپاره کړل. له اخلي ملال سره زما همکارې فرشتې سحاق مرکه کړې ده او لومړی یې د شعر پوښتنه ترې کړې.
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه بازېږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ته ځي، بیا هلته پخیږي، بیا نو عاطفه ده، احساس دی او یوه حادثه ده. ما په نظر باندې یو څه ستا دننه پیښیږي، یو څه پیښیږي ستا دننه یا د باندې یا ته وینې، نو هغه په تا باندې تاثیر کوي. صفا او عاطفه په احساسات باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زېږنده ده.
او د شعر په خایست کې میرمن ملال د الهام ونډه څومره ده؟
الهام خو خلک نه مني، زه نه پوهېږم، خو زه وایم چې ونډه یې زیاته ده. هغه شعرونه چې په احمد باندې راځي هغه ډېر قوي تر اوغه، تر اوغو شعرونو چې په اورد باندې اوس انسان چې ډېر هغسې عالم سي پوه سي په هره برخه کې چې هغه خپله یو څه کولی شي. مثلا دا ستیش هغه دی چې یعنی طبیعي شاعر باندې خو چې کله وغواړي شعر ویلی سي، ولې هغه ډېر علم لري، پوهه لري. نه او هغه څه چې هغه شعریت چې په هغه شعر کې چې په هغه باندې راځي، یعنی په اورد باندې راځي چې الهام هم ورته وایي. الهام اوس خلک نه مني، زه نه پوهېږم، ولې هغه ډېر هغه ډېر قوي یې او تاثیر یې هم ډېر رسایي. نو زه وایم چې ونډه یې زیاته ده. زه خپله چې شعر لیکم، یعنی چې کله مې دغه هغه رانیسي دغه اور چې نه یې هغه شعرونه چې زه لیکم هغه ماته خپله دونه خوند نه راکوي، یقین وکړي. خو هغه شعر چې په احمد باندې راځي د هغه څخه زه خپله چې وی لیکم زه همغه شیبه ورڅخه راځي یم چې دغه شعر چې دی یعنی دا واقعي شعر دی او شعریت لري. زه خپله عقیده باندې لرم په دغه
په الهام
احمد ورته ووایم، الهام ورته ووایم، هر څه چې ورته ووایم.
د غلی ملال یو شعر به له دوی واورو، بیا به مرکې ته بیرته مخه کړو. د ښکلا شیبې په نوم د دوی شعر.
حسن چې رنگونه د فطرت اخلي، عشق له ځان اور د بغاوت اخلي. زه د بام تر څوکو پورې ورغلم، خیال د یو اشنا راځي مهلت اخلي. ځان مې تل په روح کې پلټلی دی، روح مې دی چې ژوند یې له وصلت اخلي. هر ورځ د لمر په وړانګ ولامبم، ځوان ماښام شیبې د لطافت اخلي. یو مې سي ځنګل ځنګل یادونو ته، سیوري د وریځو نه عادت اخلي. شپه ده بار د ستورو په اوږو راوړي، دښته ده باران اوري، نکهت اخلي توره تیاره سپینه رڼا یو ځای سوه، سپین پاولي پروین د نزاکت اخلي.
مننه میرمن ملال اکا، ستاسو شیرونو ته تام پاتې شو، دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې مال وستی دي او لیدونکو هم لوستی دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانې سره سره تاسو شیرونه لیکلی دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس، نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندي، په هغه 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 کې بندي، هغه تکراري هغه دي ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو د پاره، د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه ناویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنې زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. نو د ښځو موضوعات چې دي، هغه ډېر بکر پاتې دي، دردونه یې هغه یې هغه د دوی ستونزې چې دي، دا په لږ پام سره ته موږ پام ورته وکړو، موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي، ډېر هغه په باندې لیکل شوي، ډېر په هغه کې به راغلي، په ناولونو کې به راغلي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، دغه موضوع ته زما پام سو. ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکم، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخوم. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، وی لیکم. زه هغه ذهن ته سپارم، زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم، فکر کوم، ترڅو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي. هغه موضوع دا اوس اوس ما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې مېړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست وي، بیا هغه په پوډورو پوټویي خپل مخ، د بدن نور ځایونو خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي. ډېر داسې موضوعات دي چې خپل دا ذهن کې هغه کوم، اړوم یې، راړوم یې، تر څو پورې چې هغه پخېږي، چې هغه هغه سي بیا یې په کاغذ باندې لیکم. زما موخه دا وه چې ډېر ناویلي هغه موږ لرو د ښځو په د ښځو په هکله، د ښځو د شاعري په هکله ډېر څه ناویلي پاتې دي. وسم
داغلی ملال بل شعر هم لرو، د غنم وګي.
یو نازولی د غنم تر وژو ژغ راځي، د غوړېدلي دسترخوان وژم، پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ د وژمو لپه کې ټپ ټپ راځي. ټولې کړکۍ پرانیزي، دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي. و ډبرینو دیوالونو ته د وریښم خیال او تمنا نه راځي. پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وژې وژې ماشومان ویشوي. څو ارواګانې ستلې ستلې په بازار کې لالهانده ګرځي. د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی. وختونه اوس په زموږ د ښار د تنورونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي. د ترژمنی په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلی، ټول رنګونه په بازار کې ورک دي. د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنه شوي. د رنګریز خوندې پیکه سوي دي، که د بوټي ټالې پلورل سوي دي، ته لمرین وړانګو بغاوت کړي دي. اسمان تخته ورځ په دېش کې ګرځي، څاڅکي له تندې څخه مرسونه اوبه نه لري. پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وژې وژې ماشومان ویشوي. د مقدارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي. د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښې دي. د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه. بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې. د دعا نرم تندي د هسک په لوري الوتلی نسي. تشال د تورو او زګیرویو ډک سو. اوس به د تورو او پلوکسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار نه کوي. زګیرې به څنګه رسمیو او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو کې. تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وژې وژې ماشومان ویشي.
ډیر ښه میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانېدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خیستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه څه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه سوي. او دوی هغه کوي مراتې ورته پام سوي دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو.
له پروین ملال سره مو د فرشتې سهاک مرکه اورېده. اخلي ملال د مرکې په پای کې وویل چې په پښتنو کې نوې تکړه شاعران پیدا شوي دي. په نویو شاعرانو کې یو هم فتانه ژوند دی. د دوی یو نظم زما وطنه د دوی په شخ.
Thank you.
زما وطن زه او ته دواړه یو رنگ یو زما وطن زه او ته دواړه یو رنگ یو ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلي دي له پښو مې اغزې وتې په سپېرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر څکلی را معلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم لشکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکاری چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هایدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کفن شوې موسیقي وي علم پرز پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانې وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له درد چاودلي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري لندکس لرو د شپونکې پونم د پیر محمد کاروان لندکس دکس صدیقی ملکزی لوستیا و آزادی رادیوی مجله ته را لېښلې ده
داسې شایسته منظره په ټول عمر کې نه ولیدلې تک شنه واشه د سپینو اوبو روانه ویاله رنګین ګلونه ښکلي مرغان خپلې میژې هم بدلې بدلې ورته ښکارېدلې خپله ماشومه لور غوټۍ ورته ډېره شایسته برېښېده لکه د پرښتو تکې سپینې جامې په غاړه په تورو څڼو کې سره او زیړ ګلونه ټومبلي وه پر شونډو یې خواږه او مالګین نه مسکا غځېدلې وه له خپلو میژو او تکو سپینو ورویو سره مشغولېدله د مور زړه له ډېرې خوشحالۍ نه په درزا سو او نارې یې کړې غوټۍ لورې و غوټۍ لورې غوټۍ یو خوا بل خوا حیران حیران وکتل د مور په لیدو یې ژغ کړ وای مورې ته دلته څه کوې د مور غېژې ته منډه منډه ځان ورساوه مور له سترګونه در در د خوشحالۍ اوښکې راوبهېدې غوټۍ یې ټینګه په غېږ کې ونیوله او دومره یې ښکل کړه چې مخې لکه د ګلاب د تنکۍ غوټۍ تک سور واوښت غوټۍ زما خوږې غوټۍ ته خو زموږ نه ورکه وې ته میژو رمه دې هم رانه ورکه کړې وه پلار دې په تا پسې ډېر خپه دی وړوکی ورور دې ډېر ډېر یادوي ستا تکې سپینې میژې هم یادوي وایي چې غوټۍ خور مې څه سوه ډېرې ولاړه زما میژې یې څه کړې زه سپوره ډوډۍ نسم خوړلی زه شیدې او مستې غواړم زه کوچ غواړم کله یوه بهانه کوي او کله بله بهانه ستا په لیدو به څومره خوشحاله سي پلار به دې څومره خوشحاله سي ژر کوه غوټۍ زه چې زو راځه چې رمه هم بیایو بس دی ډېرې دې وڅرولې مړې دي ګوره دومره مړې دي چې خپلې ګېټې هم نسې وړای غوټۍ له خندا شنه سوه په ناز او کرشمو یې خپلې تورې څڼې څنډ وهلې مورجانې زه نه ځم خپله رمه هم نه بیایم زه په دې ګلونو کې ډېره خوشحاله یم ته د دې ویالې اوبه وڅښه دا شربت نه هم خوږې دي زه له دې خوږو اوبو نه ځم چیرې د رمې ړمباړې پورته سوې وریو په ترپکو ترپکو یو خوا بل خوا ټوپونه ووهل غوټۍ وویل وګوره مورجانې دلته زما میژې او وری ډېرې خوشحاله دي دلته زما میژې ډېرې شیدې کوي زه نه ځم نه ځم نه ځم خیر دی زه نه ځم پرې خپه غوندې سوه ویې ویل غوټۍ لورې ته له موږ نه پر څه ګیله منه یې که ته له ما سره کور ته ولاړه نسې زموږ زارۍ به وچوي د مور لسترګو لکه چینا مړې مړې وشکې روانې سوې. غوټۍ بیا له خندا تک شنه سوه. د مور پر مخ وشکې په خپلو وړو او تنکیو ګوتو پاکې کړې. مورچانې، ته مه ژاړه، زه له تاسو نه ګیله منه نه یم، زه ډېره خوشحاله یم. خپله وړوکې خولګۍ یې د مور په سترګو وویشتله او مور یې ښکل کړه. په دې وخت کې د غوټۍ پلار شغ وکړ، پاڅه، لمونځ دې قضا سو، دا څه د غم خوب دی چې نه ویښېږې؟ د غوټۍ مور کړکۍ وکړې، غوټۍ زما جنتي غوټۍ، زما شهیدي غوټۍ، زما وړې غوټۍ. له کټ نه پاڅېده، ټیکری یې پر سر کړ، د کلي ونۍ د بام پر سر وختله، د کلي ونۍ د بام پر سر وختله، صحرا ته یې وکتل. هغې صحرا ته چې غوټۍ به میژې پکې څرولې، په صحرا کې د غونډۍ لویه کنده ولیدله. د کندې له غېژې نه د میژو وړې بادونو هماغسې یو خوا او بل خوا تښتولې.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د یو دود پاړه د شوزو د نوم اخیستل د افغانستان په ډیرو ځایونو کې خصوصا په کلیو او بانډو کې شرم دی چې واخیستل شي. په خصوصي مجلسونو کې د غراس په جنو غونډو کې اکثر ښځې ته د پلانې مور، د پلانې کړه یا د اولادونو په نوم ورشخ کوي. د ودونو پر کارت هم یوازې د نارینه نوم لیکل کیږي. حتی د قبر پر شناخت ډیر خلک د ښځې اصلي نوم نه لیکي. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د ښځې نوم یادول د بیدرناوي نښه ګڼل کیږي. ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه کارو سیمو کې ښځې د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر جان وایي ډیری خلک فکر کوي چې د ښځې نوم د یادولو مخنیوی به د هغې عزت او درنښت وساتي.
نو دا خو زموږ دپاره نه کېږي، هغه عیب دی چې موږ د زنانې نوم یو چا ته ورښیو یا یې ور اخلو. یعنې دا اوس دا خلک تذکرې جوړوي، لا ډېر خلک د دې څخه داسې نه کېږي، هغه کوي وایي دا ښځې نوم باید نه وي معنا پکښې کې نه دی، دا څه سپکاوی دی. نو داسې بس را د زنانې نوم نه اخلي مېرمنې ته، نو موږ خو هر څه چې ورته وایي په خپله، نو موږ وایي دا نوم یا بس څوک وانه وریښه دی یاره چې ډېر مجبوره نه شي نه وایي.
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوې نړۍ سره د اړیکې له امله اوس ډېری خلک دا پوښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی که نه. خو ډېری ښځې اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نومونه یې په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژند په توګه ومنل سي. یو ځوانه فعاله سایره زاهد وایي
د ښځې یو د مېرمنې یا هم د لور نوم اخیستل ورته ډېر زیات شرم ښکاري، آر ښکاري. حالان چې دا آر نه دی، ځکه چې که چېرته دا مشکل درلودې په اسلام کې به د حضرت موسی علیه السلام د بیبیانو نوم به هېڅکله هم نه راتله. تر اوسه پورې موږ د هغوی په نوم باندې پېژنو، بیبي خدیجه ده، بیبي عایشه ده، نور هم دغسې بیبیانې دي. نه یو افغان مېرمنې د یو افغان نجلۍ په حیث باندې زه خپله د دې طرفدار نه یمه چې څوک غواړي زما نوم د بل چا په نوم باندې واخلي. زه خپله غواړم چې په ټولنه کې زما خپل نوم واخیستل شي. که مې نوم نه اخلي، زما تخلص دې واخلي. زه خپله خوشحالیږم په دې باندې چې زما په نوم باندې زه وپېژندل شم.
په دې موضوع کې زده کړو او رسنۍ هم اغېز لرلی. ډېرې نجونې او ښځې چې په تېرو شلو کلونو کې له ښوونځیو او پوهنتونونو فارغه سوي په غونډو، پروګرامونو او د رسنیو له لارې د خپل نوم په لرلو باندې ویاړي. د کندهار اوسیدونکی شاهناز هیروي وایي یو مهال یې کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنیو یا کوم پروګرام کې څرګند سي، خو د وخت په تېرېدو یې خپله کورنۍ قانع کړه چې د هغې نوم په ښکاره ډول یاد سي.
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نه وه موافقه، نه یې ماته اجازه راکول چې خپل نوم په رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلم. همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده، دا د عزت خبره ده که خلک ستا نوم په یو رسنۍ یا کوم پروګراف کې واخلي، دا زموږ بې عزتۍ خبره ده، زموږ ټول عزت ته به نه ځي. څومره د ویاړ او خوشحالۍ ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنۍ کې یا په یو پروګرام کې واخیستل سي. همیشه خپل پر ځان باندې افتخار کوم.
که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل سول، خو د ښځو نوم یادول په ډیری سیمو کې لا هم یوه ننګونه ده چې له امله ځینې وختونه ښځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي.
د ښځو د نوم نه اخیستلو دود په نړۍ کې په ورکېدو دی، خو لا هم د افغانستان په شمول د جنوبي آسیا په ځینو برخو کې، د منځني ختیځ په ځینو سیمو کې او د افریقا د شمال په یو شمېر ځایونو کې دا دود ژوندی دی. د دغو سیمو یو شمېر خلک دا دود له دین سره تړي، خو دې ته توجه نه کوي چې په اسلام او نورو ادیانو کې د ښځو د نوم له اخیستو سره مخالفت نه دی شوی. د اسلام د پیل په کلونو کې ډېرې ښځې شته چې تر ننه یې مسلمانان نومونه په ډېر درناوي یادوي او ویاړ پرې کوي. په اروپا کې هم په منځنیو پیړیو کې ځینې داسې ټولنې وې چې د ښځو نوم به یې نه اخیست، خو په دې قاره کې د تعلیم له چټکې ودې سره خلک پوه شول چې ښځه خپل نوم لري، خپل هویت لري. له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خپرونه راغونډوو. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خپرونې او بلې اونۍ مو خدای مل.
نن موړ مې د خانیو شور ما شور یو مخبل میں